افغانستان کې د سولې پر روان بهیر او هغو امنیتي ستونزو بحث وکړي چې دا مهال د سیمې هیوادونو ورسره لاس او ګریوان دي. خو ورځپاڼې لیکلي چې د ولس سترګې ځینې غړي د دې ناستې پایلو ته خوشبینه نه دي او وایي چې په دې غونډه کې افغانستان هیڅ هم لاسته نه شي راوړی. ورځپاڼې لیکلي چې د دې غونډې پایلو ته د وکیلانو د بې باورۍ یو اساسي علت افغانستان پر وړاندې د پاکستان ناسم چلند دی او دغه هیواد هیڅکله هم په رښتینې توګه عمل نه کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دغو وکیلانو د انقرې د غونډې په اړه د بې باورۍ په داسې حال کې څرګنده کړې چې ولس مشر کرزی هم ویلی چې په دې غونډه کې بل پاکستانی چارواکو پر اسدالله خالد د سیوی ځنو ژوندکې حمله په اړه خبرې وکړي. خدمتګار نه دولتي ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې د انقرې په ناسته کې به طالبانو ته په ترکیه او یا کوم بل بې پرې هیواد کې د دفتر د جوړولو په موضوع هم خبرې وسي څو د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې افغان، پاکستاني او ترکي مشران به په دې هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په څه ډول سره پرمخ یوړل شي. ورځپاڼې لیکلي چې داسې باور موجود دی چې طالبانو ته د دفتر جوړول به د دې ډلې د دویم درجه کس ملا برادر او نورو کدرونو خوشې کولو ته هم لاره هواره کړي. ورځپاڼې که څه هم دا سرمشریزه مهمه بللې خو لیکلي دي کېدای شي چې دا ناسته پر اسدالله خالد د سیوی ځنو ژوندکې حملې تر سیوري لاندې راشي. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا د غونډې په درشل کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ لفظي شخړې ته اشاره کړې وایي چې ممکن یو ځل بیا د دغو دوو ګاونډیانو ترمنځ اړیکې خرابې کړي چې په پایله کې باید د سولې په برخه کې سیوروسي پرمختګونه له خنډ سره مخامخ شي. ورځپاڼې لیکل چې د انقرې په غونډه کې افغان حکومت باید د امنیت پر رئیس د سیوی ځنو ژوندکې حملې په اړه توضیحات وغواړي خو د سولې په تړاو سیوی پرمختګونه باید زیانمن نه سي. ورځپاڼې لیکلي چې که څه هم دا کار ستونزمن دی خو د یوې غښتلې ډیپلوماسۍ له لارې ممکن دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي چې پاکستان پر افغانستان فشار راولي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د آرام انتقال لپاره له وسلوالو مخالفینو سره معامله وسي. ورځپاڼې لیکلي چې دا د افغان، پاکستاني او ترکي مشرانو ترمنځ اوومه درې اړخیزه غونډه ده او پکې د سولې د بهیر د پیاوړي کولو په لارو چارو هم خبرې کیږي. د ورځپاڼې هم لیکلي چې ښاغلی کرزی، زرداری او عبدالله ګل به طالبانو ته په ترکیه او یا هم کوم بل بې پرې هیواد کې د دفتر د پرانیستلو پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې د بهیر په اړه د ولسمشر کرزی وروستۍ څرګندونې راخیستې او لیکلي چې د طالبانو څو ډلې کېدل سولې ته د رسېدو لاره پیچلې کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د ښاغلي کرزی دا څرګندونې دا په ډاګه کوي چې سولې ته رسېدل کوم ساده کار نه دی بلکې په دې کې د سیمې او نړۍ استخبارات او غلول سوي کسان شکیل دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت د نه پاملرنې له کبله سیمه ایز چارواکي وایي چې په پکتیا کې له څو کلونو راهیسې اته کلینیکونه تړلي پاتې دي. دا هغه کلینیکونه دي چې د لرې پرتو سیمو د خلکو په غوښتنه د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا جوړ شوي دي خو اوس د مالي ستونزو له وجې تړلي شوي دي. په دې اړه جزئیات په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې واورئ.
د پکتیا عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې د بودیجې نشتوالي له امله اته روغتیایي کلینیکونه تړل شوي. دوی زیاتوي چې په پرله پسې ډول د عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه کړې چې د دغو اتو روغتیایي کلینیکونو له کارکوونکو او نورو چارو د سنبالښت لپاره بودیجه ځانګړې کړي خو لا یې هم د عامه روغتیا وزارت څخه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د پکتیا عامه روغتیا سرپرسته مشره ډاکټره نزدانه پکتیاوال وایي چې په ګردیز ښار کې د بیات بنیاد په مرسته جوړ شوی شل بستري د مور او ماشوم روغتون په ګډون په ټوله پکتیا کې اته کلینیکونه د کارکونکو یعنی سټاپ او بودیجې د نشټوالي لامل تړلې پاتې دي. نوموړي وایي دا هغه کلینیکونه دي چې د بهرنیو ادارو د مرستو په نتیجه کې جوړ شوي او د عامه روغتیا وزارت په پلان کې بودیجه او سټاپ نه دي نیول شوي.
بلې، موږ تقریبا د بنیاد بیا سره اته کلینیکونه لرو چې سټاف او بودیجه ورته نه دي په پلان کې نیول شوي.
په پکتیا کې دي
همدا ډول موږ څو کلینیکونه لرو چې دوا جوړ شوي د یو اس آی ډی، د پی آر ټی او د انکشاف دهات لخوا او دا د سیاتامي په پلان کې نه دي چې شوی شریک شوی.
ډاکټر نزدانه پکتیاوال دا هم وایي چې د یادو کلینیکونو د خلاصون په اړه جدي هڅه کړې دي او دا موضوع د ولایت له ادارې، ولایتي شورا او لسی جرګې له وکیلانو سره شریکه کړې ده چې د دې کلینیکونو په پالیدو کې ورسره مرسته وکړي. نو موړې وایي د غوښتنې کلینیکونه په لرو پرتو ولسوالیو او غرنیو سیمو کې دي چې د خلکو د ضرورتونو پر اساس جوړ شوي. یو ځل بیا ډاکټر نزدانه پکتیاوال:
هر چا چې غوښتنه کومه کوي هر چا ټول څه راځه دلته ضرورت لري دوی به کارونه کوله. دا کلینیکونه یو شیرنه لج منګل کې دا بل شواد کې دا سروان خیلو کې دا پتلا کې دا بنیاد بیات شفاخانه دا همدا ډول درې کلینیکونه چې دی وډی له خوا سکل جوړیږي. دا کلینیکونه هم په دې کې شامل دي چې سکل متخصصي او دا کوي دې سره مکاته کلینیکونه پر کېږي چې موږ دوی ته بودیجه او سټاف نه
دا تړل شوی کلینیکونه په غو سیمو کې موقعیت لري چې خلکو د بیا رغونې د پروژو په سر کې لمړی توبر کړي او دا خپل روغتیا ستونزې د له منځه وړلو په خاطر یې د دغو روغتیایي مرکزونو جوړېدو غوښتنه کوله. خو د سیمې د اوسېدونکو په خبره چې له څو کلونو راهیسې د بهرنیو او نړیوالې ټولنې په مرسته دغه جوړ شوي عصري او مجهز کلینیکونه همغسې تړلي پاتې دي. په پکتیا کې د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر عبدالهادي حماس د دغو تړل شویو کلینیکونو په اړه وایي چې د عامې روغتیا ریاست او ولایتي ادارې د ضعیفې رهبرۍ له وجې دغه خلک له صحیح خدماتو بې برخې دي او په سیمه کې د جوړو شویو روغتیایي مرکزونو دروازې بندې دي.
واکن دغه په پکتیا کې د رهبرۍ او د اړوندو ادارو د ضعیفي ستره نښه ښیي او د دې په څنګ کې د عامې روغتیا د وزارت نه پاملرنه موږ ته راپګوته کوي. د کلینیکونه د اهمیت له مخې د دغو خلکو لپاره خورا ډېر زیات مهم دي، لکه څنګه چې دغه لرې سیمو کې پراته خلک دي، د مور او د ماشوم د مړینې کچه نوره هم لوړه سي، او د دې په څنګ کې که چېرته دغو خلکو ته جدي پاملرنه ونیسي او دغه کلینیکونو دپاره بودیجه ګوښې نیسي، دغه خلک د ډېری روغتیایي ستونزو سره مخامخ سي او حتی مرګونې پیښې به منځته راسي.
ډاکټر عماس دا هم زیاتوي چې د ژمي پر رسېدو په پکتیا کې د ډېرو واورو ورښت ډېر وخت د کلي او ولسوالیو ترمنځ لارې تړي، چې په دې سره به په ډېرو سیمو کې روغتیایي وضعیت لا پسې خراب شي. دا یادونې وړ ده په پکتیا کې د هغو سیمو خلک چې په سیمه کې عصري مجهز جوړ شوي روغتیایي مرکزونه له څو کلونو راهیسې تړلي پاتې دي، د روغتیایي ستونزو د حل لپاره لا هم د اقتصادي او ځینو نورو ټولنیزو ستونزو له امله نشي کولای لرو پرتو روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که په کابل ښار کې د پټرولو او ډیزلو د سوځېدو کچه ټیټه شي نو د هوا له پاکوالي سره به ډېره مرسته وکړی شي. د دې ادارې چارواکي سپارښتنه کوي چې که د موټرو ماشینونه له تیلو ګاز ته بدل شي په اوږد مهال کې به د کابل ککړ چاپیریال پاک شي. د کابل د ترافیکو د مسؤولو ادارو د معلوماتو له مخې په کابل ښار کې اوس مهال نږدې 10 لکه موټر تګ راتګ کوي. ځینې موټر چلوونکي وایي چې په موټرو کې د ګاز سوځول د چاپیریال ساتنې ترڅنګ اقتصادي ګټې هم لري. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل ښار د ککړ چاپیریال عمده لامل په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال بولي او وایي د دې ډول تیلو د مصرف د مخنیوي لپاره باید پراخې هلې ځلې وشي. د دغه ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه څو ځلې د حکومت په کچه دا خبره مطرح کړې چې د موټرو ماشینونه باید له تیلو څخه ګازو ته تبدیل شي. مدقیق زیاته کړه چې د بې کیفیت تیلو په زیات مصرف سره د کاربن مونوکسایډ په نوم یو خطرناک ګاز پیدا کیږي چې له هر پلوه د انسان روغتیا ته زیان اړوونکی تمامېږي.
د هوا د ککړتیا لاملونه ډېر زیات دي، خو عمده لامل د دې ککړتیا په کابل کې د ډېرو زیاتو نقلي وسایطو شتون ده، خصوصا هغه ککړتیا چې د دې موټرو نه راوځي، هغه د ډیزلو او د پټرولو په استفادې. نړیواله ساته باندې تجربه شوې ده که چېرې موږ د ډیزل یا پټرول استفاده کمه کړو نو د طبیعي شکل باندې د هوا ککړتیا کې کموالی راولي. نو هغه ښه بدیل د دې لپاره دا ده چې موږ په موټرو کې د دې تیلو په عوض باندې له سی این جی مشخص ګاز دې نه استفاده وسي، کومک کوي د هوا پاکوالي باندې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د موټرو د لوګیو له امله بیلابیل تنفسي ناروغۍ پیدا کیږي چې د مخنیوي لپاره یې باید هڅې وشي. د دغه وزارت د قوانینو د څېړنې عمومي رئیس ډاکټر ابراهیم کامل ازادي راډیو ته وویل چې په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال په ځانګړې توګه د ژمي پر مهال د لسګونه ډول ناروغیو سبب ګرځي.
په رښتیا چې د کیمیاوي موادو ګټه اخیستنه په تنفسي سیستم باندې بد اغیزه کوي. دا مواد ډیر مضر دي، په ځانګړې توګه د ژمي پر مهال د بیلابیلو ناروغیو سبب ګرځي. دا مواد د برانشیت، نمونیا، فرانجیتیا او لسګونه نورو ناروغیو سبب ګرځي.
جرمونه.
دا اندیښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال په کابل کې یو شمېر خلک د خپلو موټرو ماشینونه له تیلو څخه سی ان جی یا ګازو ته اړوي. د کابل د زړو مکرویانو په سیمه کې هغه ورکشاپ ته ولاړم چې د موټرو ماشینونه له تیلو څخه ګازو ته اړوي. د دغه ورکشاپ یو مسؤل محمد عمر ازادي راډیو ته د سی ان جی یا په موټرو کې د ګازو د مصرف ګټې داسې په ګوته کړې.
سهولت خلک لپاره ډېر دی والا، یو خود په نرخ کې ډېر تفاوت لري. موټر کې د اوارز څخه خاص ډېر نه راځي، تقریبا په 2000 کیلومتر کې مبلاین بدلوي. موټر دود نه کوي، فارسنګونه د کار نه لري، وای کوم پټرول کې کار نه لري. سالوی فیصد 15% فرق کوي د تیلو نه.
نوموړی وایي که چیرې څوک له 2000 ماډل څخه د ښکته موټرو ماشین ګازو ته اړوي نو 13000 افغانۍ او له 2000 ماډل څخه پورته موټرو باندې شل تر 20000 افغانۍ پورې لګښت راځي. دوی وایي دا مهال د کرولا، سراچی، لند کروزر، لکسس، پکنیک او نورو وړو موټرو ماشینونه سی ان جی ته اړوي، خو هوډ لري چې د وخت په تیرېدو د باروړونکو موټرو ماشینونه هم دې سیستم ته واړوي. د ورکشاپ مسؤل وایي چې په تیرو 15 کلونو کې یې څه باندې 5000 واړه موټر له تیلو څخه ګازو ته اړولي دي. دې ورکشاپ ته هغه خلک هم راغلي وو چې د خپلو موټرو ماشینونه یې له تیلو څخه ګازو ته اړولي. دوی وایي چې دې کار ورته ډېره اقتصادي ګټه کړې ده.
مانو نوروز د کارته نو سیدونکی یو 15 ورځې کې ما سنجي اړولی ده. بس د پېټرول مصرف په نومبر ډېر وو، تقریبا یو 1000 روپۍ وو د ورځې، اوس د شپږ سو روپۍ ته رسېدلی ده. ګاز یو څه سهولت دې باندې ساغ ارزان ده او نور کم مصرف هم لري.
نو مې خان الله ده مخکې به د 15 لیټر رفت امه جلال آباد ولو دا 900 روپۍ دا 1500 روپۍ مونږ ته بچت کې پوښ دا مونږ لپاره ډېر غټ شی ده.
د کابل ښار د ترافیک ریاست وایي چې دا مهال په کابل ښار کې شاوخوا 100 موټر تګ را تک کوي. د کابل ښار د ترافیکو مدیر جنرال اسدالله هم په موټرو کې د ګازو سوځیدل د چاپیریال په ګټه بولي او وایي چې د چاپیریال د کنټرول لپاره دوی د خرابو موټرو په تګ را تک هم بندیز لګولی.
هغه موټر چې په پټرول او ډیزل حرکت کوي که ماشینونه ګازو ته واوړي واضح خبره ده چې په چاپیریال ښه اغیزه کوي. مونږ هر ورځ 10 تر 15 هغه موټر درو موزر ګاز او دود تولیدوي. مونږ له 2003 ماډل څخه ښکته موټرو ته پلیټ هم نه ورکو او دا موټر محصول کیږي هم نه.
د افغانستان د نورو ښارونو په پرتله د کابل هوا ډیره ککړه ده چې چارواکي لامل د ډیر نفوس موجودیت بولي. که څه هم ورځ تر بلې د کابل ککړ چاپیریال د دې ښار د اوسیدونکو ژوند ته ګواښونه رامنځته کوي، خو تر اوسه د حکومت په کچه د کابل ښار د هوا د ښه والي لپاره کوم جدي او لوی اقدام نه دی شوی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د افغانستان د جودو د برخې لوبغاړي په دې وتوانېدل چې د جنوبي اسیا په لوبو کې اتلولي ترلاسه کړي. د جودو فدراسیون د چارواکو په وینا افغان لوبغاړو په دې لوبو کې د سرو زرو په شپږو او د سپینو زرو په یو مډال سره اتلولي خپله کړې ده. د جنوبي اسیا د قهرمانۍ لوبې چې د شپږو هیوادونو د نجونو او هلکانو د 10 ټیمونو ترمنځ په بنګلادیش کې پیل شوې وي. د هلکانو په برخه کې د افغانستان او د نجونو په برخه کې د نیپال په اتلولۍ پای ته ورسېدې. زمونږ سپورتي خبريال محمد قسیم سولمل په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.